په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې مازیګرۍ نیم ساعته خبرو مجله کې هرکلی کوو. په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ به مو لرلې وي. طاهر روشن سره په دې مجله کې تخنیکی همکاري کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا 15 نور ملکی کسان تختول شوي دي چې تر اوسه یې مړی ژوندې نه دی معلوم. نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی خبرونه له رضوان مراد ناورو.
په جوزجان ولایت کې نن د افغان امنیت ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 8 وسلوال او یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي وروسته له دې افغان سوداګر کولی شي خپل مواد د واګې تر بندره ورسوي، او د روسیې ولسمشر وایي هیواد باید د متحده ایالاتو تابع نشي. پوره خبرونه واورئ. د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه شوې چې د افغان چارواکو په وینا 8 وسلوال پکې وشل شوې دي. د جوزجان د امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته ویل چې نخته هغه مهال شو کله چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر کتار حمله وکړه. دا نوموړي په وینا د افغان ځواکونو یو افسر په دې عملیاتو کې وشل شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن بدخشان ته لاړ او افغان چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د ناامنیو له امله په بدخشان کې د پراخو عملیاتو پلان لري. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي وروسته له دې افغان سوداګر کولی شي خپل سوداګریز مواد د واګې تر بندره ورسوي. خورم دستګیر دا څرګندونې نن په کابل کې خبریالانو ته وکړې.
افغان ټرکس
دیوی افغان لاری اوس کولای سی خپل بار او صادرات د پاکستان لاری د هند سرحد واګې بندر ته انتقال کړي.
لدې مخکې د افغان سوداګرو لاریو ته یوازې تر پیښور د تلو اجازه ورکول کېده، خو له دې وروسته به دغه لاری د هند تر سرحداتو د تلو او له هغه ځایه د نورو موادو د بارولو اجازه ولري. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر او ورسره ملګري پلاوی د سه شنبه پورس په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. د ننګرهار د پټیکوټ ولسوالۍ د سیمیزو پولیسو قومندان نن سهار د وسلوالو د حملې په نتیجه کې وشل شو. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې دوه ملکیان هم وشل شوي، خو وسلوالو مخالفانو د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر وایي هیواد به د امریکا تابع نشي. ولادیمیر پوتین د تلویزیون له لارې د خلکو د پوښتنو د ځوابولو په مستقیم خپرونه کې وویل یو شمیر لوی قدرتونه شته چې ځانونه د نړۍ د واک محور ګڼي. ولسمشر پوتین په خبره دا هیوادونه متحد نه بلکې تابع او غلام غواړي. د روسیې جمهور رئیس وویل له دې عبارت څخه هدف د امریکا متحده ایالات دي. په دغه پروګرام کې د روسیې ولسمشر ویل ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له قدرتونو سره د موافقې په هدف په روانو خبرو کې زیات نرمښت ښودلی دی. پوتین د خبرو په ترڅ کې وویل چې د ایران لخوا د خپل اټومي لانجې د حل لپاره لیوالتیا مسکو دې ته زمینه برابره کړه چې مسکو تهران ته د اس 300 ډوله دافع هوا سیستم په ورکولو بیا غور وکړي او ایران ته د وسلو پر ورکولو لګول شوی بندیز لرې کړي. اسرائیل او متحده ایالات ایران ته د توغندیو د ورکولو په اړه د ولسمشر پوتین پر پریکړه انتقاد کړی دی. خو د روسیې جمهور رئیس ویل چې اس 300 ډوله دافع هوا سیستم یو دفاعي وسله ده او اسرائیل ته هیڅ ګواښ نه جوړوي. د پاکستان سره محکمې د هغو شپږو وسلوالو د اعدام حکم ځنډولی چې د توریزم په تړاو نوې جوړ شوې پوځي محکمې محکوم کړي وو. په دار د دې کسانو ځړول وروسته له هغې وځنډول شول چې د پاکستان سره محکمې د نویو پوځي محکمو د جوړېدو لپاره په اساسي قانون کې د راوستل شوي بدلون په اړه پوښتنې پورته کړې. تر دې مخکې د پاکستان پارلمان پریکړه کړې وه چې توریزم په تړاو جوړ شوې پوځي محکمې کولی شي تر دوو کلونو پورې احکام صادر کړي. په پاکستان کې د تروریزم اړوند ځانګړې پوځي محکمې په پیښور کې پر یو خونځي له برید وروسته چې 160 کسان پکې وشل شول جوړ شوې، او تر اوسه پورې دې محکمو شاوخوا 500 کسانو ته د اعدام سزا ورکړې ده. د قزاقستان په لویدیس کې یو محکمې درې کسان له داعش سره د یو ځای کېدو د پلان په تور په درې نیم کاله بند محکوم کړي دي. څارنوالانو ویلي دا کسان په غیر قانوني توګه روسیې ته اوښتي وو او غوښتل یې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې په لیکو کې د شاملېدو لپاره عراق او سوریې ته لاړ شي. قزاقستان او د منځنۍ اسیا یو شمېر نور هیوادونه له داعش سره د دې هیوادونو د اتباعو د یو ځای کېدو له امله اندېښمن دي. او د آذربایجان زندانی خبریاله خدیجه اسماعیلوه به چې د ازادي راډیو له آذری څانګې سره همکاري کوله راتلونکې میاشت د مطبوعاتو د ازادۍ یو معتبره جایزه ترلاسه کړي. له ژورنالیستانو څخه د دفاع امریکایي ادارې ویلي اسماعیلوه ته به د راتلونکې مې میاشت په 15 نیټه د باربرا ګولډ سمیت جایزه ورکړل شي. د آذربایجان حکومت اسماعیلوه ځان وژنې ته د یو سړي د هڅولو په تور زندانی کړی ده، خو نوموړي پر ځان لګېدلي تورونه نه مني.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو 15 نور ملکی کسان تښتولي چې مړی ژوندې نه دی معلوم. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولا دې خبر کو چې مخکې له دې چې په زابل کې کم شمیر کسان تښتول شي وو، حکومت وایي دوی د هغې د خوشي کولو لپاره هڅه کوي او په دې اړه چمتو دي چې کورنیو ته یې معلومات ورکړي. افغان چارواکي او کارپوهان وایي په سلګونو بهرني جګړه مار د پاکستان له پوځي عملیاتو افغانستان ته تښتي او په افغانستان کې پناه اخلي. په دې موضوع هم ریپورت درته وړاندې کوو. په کابل کې مو د مدني ټولنې د یو شمېر غړو او سیاسي ګوندونو د هغه اعتراضونو نام خبرو چې په وروستیو نامنه کې کابل میشتي چارواکي پړه بللي. په ننګرهار کې به مو د خیبې د ولسوالۍ د ښوونکو له هغه اعتراضونو خبر کو چې وایي د پاره بیل شوي ښارګوټي د زورواکو لخوا لاندې شوي.
معلم او عالم د خپلو لاندې کېږي، د معلم حیثیت د خپلو لاندې کېږي.
د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د روسیې جمهور رئیس وایي د لویدیځو بندیزونو اصلي مقصد د روسیې مهارول دي او په اوکراین کې د مسکو رول یې یوازې یوه پلمه ده. دا د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو 15 نور ملکی کسان تښتولي چې تر اوسه یې مړی ژوندی نه دی معلوم. دغه کسان تیره ورځ تښتول شوي او د چارواکو په خبره وسلوالو د خوشي کولو په بدل کې د خپلو څو تنو بندي ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې. زموږ همکار سید شاه سقیمی په اړه نور حال راکوي.
د غزنی چارواکي وایي طالب وسلوالو تیره ورځ د دغه ولایت د اجرستان او مالستان ولسوالیو ترمنځ د مسافرو یو موټر برمته کړی او پکې سپاره 15 تنه مسافر یې له ځان سره تښتولي دي. تښتول شوي مسافر هزاره افغانان دي او د غزنی د مالستان ولسوالۍ اوسېدونکي دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي افغان امنیتي ځواکونو وړم ورځ د کرار راپورونو له ترلاسه کولو وروسته په همدې سیمه کې عملیات کړي وو او د طالبانو د کوټ شورا شپږ تنه غړي یې نیولي وو. دی وایي په نیول شویو کسانو کې د طالبانو یو قومندان هم شامل وو، خو زیاتوي چې د هماغو وسلوالو د نیولو په غبرګون کې طالبانو تیره ورځ دغه مسافر تښتولي او اوس یې غوښتنه کړې چې د خوشي کولو په بدل کې خپل نیول شوي ملګري غواړي. د ده په خبره قومي مخور هڅه کوي چې له طالبانو څخه دغه کسان را خوشي کړي، خو لا هم تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی.
د مالستان 15 تنه اوسېدونکي تیره ورځ طالبانو له سړکه کته کړي دي. دغه کسان سوداګر او له دولت سره هیڅ اړیکې نه لري، خو بس هسې وسلوال خلک ځوروي او یوه پلمه ورته جوړوي چې تر هغه وخته یې نه خوشې کوي تر څو چې د دوی ملګري نه وي ورخوشې کړل شوي. تر اوسه پورې له طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. څه موده وړاندې هم وسلوالو په غزنی کې 8 تنه مسافر له سړکه کته کړي او له ځان سره تښتولي وو چې اوه یې هماغه ورځ او یو پاتې دوه ورځې وروسته ستره خوششو.
په غزنی کې د 15 تنو لارویانو د تښتولو ریپورت په داسې حال کې ورکول کیږي چې تر دې مخکې په زابل کې د 13 برمته شوو کسانو د خلاصون لپاره روانو هلو ځلو لا هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. د افغان حکومت لخوا ویل شوي چې په زابل کې د 13 برمته شوو کسانو د برخلیک په هکله چاته تفصیلي معلومات نه ورکوي، خو د هغوی د خوشي کېدو لپاره جدي هلې ځلې شوي او دولت آرام نه دی ناست. نور تفصیل سلطان محمد سرور دروري.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند اجمل عابدی وایي حکومت په زابل کې د برمته شویو کسانو په حکله تفصیلات نه خپروي خو د آزادولو لپاره یې خپله ټوله وسه کوي. دغه کسان چې له ایران څخه خپلو کورونو ته د ستنېدو په لار وو تقریبا دو میاشتې مخکې په زابل کې برمته شوي دي. د هغو زیارونو او پلټنو نتایج چې د خوشي کېدو لپاره یې ترسره شوي نه دي په ډاګه سوي. د جمهوری ریاست ویاند اجمل عابدی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د خپل هر تبه د ژوند د ساتنې لپاره خپله ټوله وسه کوي. دولت خپل ټولې هلې ځلې په جدي توګه ترسره کړي. د هر هیوادوال ژوند موږ ته خورا اهمیت لري. یوه شیبه هم غفلت او ناغېړي نه ده شوې. خو د تفصیلاتو په هکله متاسفانه خبرې نشو کولی،
اما متاسفانه جزئیات در موردش نمیتونیم صحبت بکنیم.
د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي دولت د امنیتي عواملو له کبله نه غواړي د دغو برمته شویو کسانو په هکله خبرې وکړي. په پلازمینه کابل او څو نورو ولایتونو کې خلکو مظاهرې کړي چې ولې دولت د برمته شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هلې ځلې نه دي کړي. څو ورځې مخکې د ځینو برمته شویو کسانو کورنیو د ملي امنیت د شورا په غونډه کې هم برخه واخیستله. تر اوسه پوره څرګنده نه ده چې دغه کسان کومې ډلې برمته کړي او څه غواړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
بلخوا د وروستیو نامنیو پر ضد په کابل کې یو شمیر د مدني ټولنو غړو او همدارنګه د سیاسي ګوندونو غړو اعتراضونه کړي دي او په بیلابیلو اعتراضونو کې مرکزي حکومت په وروستیو نامنیو کې پړ بللی چې د دوی په وینا مسؤلانه عملی نه دی کړی. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پرلپسې وروستیو امنیتي پیښو د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو، ځینې ګوندونو او د عامو خلکو اندېښنې راپارولي او وایي چې حکومت د روان وضعیت د ښه کېدو لپاره لازمې هڅې نه دي کړي. د همبستګۍ ګوند لسګونو غړو د پنج شنبې په ورځ د کابل د شارنو په پارک کې د ملي وحدت حکومت په ضد شعارونه ورکړل او د حکومت مشران یې ملامت کړل چې د دوی د اختلافاتو له امله په هیواد کې درانه انساني تلفات رامنځته شوي دي. د دې ګوند سیاسي مرستیال حافظ راسخ رسنیو ته وویل د واک په سر معاملو د هیواد امنیت خراب کړی دی چې ډیر زیانونه یې ملت ویني.
دا دوه کسان چې په دې معاملې کې دي او د دې معاملې په اساس چې دوی ګوره چې یو ملک چې وزیر دفاع ونه لري، هغه کسان چې نور د معاملې په اساس راشي نو دوی خو د ملت په غم کې نه دي، ولی هغه کسان چې په راس کې دي دوی معاملې کوي.
په ورته وخت کې په یو بل اعتراض یا غونډه کې د ټولنیز عدالت د ټینګښت په نوم د مدني ټولنې غړو هم حکومت تورن چې د څو میاشتو په تیرېدو یې د خلکو لومړی اړتیا امنیت ته رسیدګي نه ده کړې، بلکې امنیتي وضعیت له پخوا هم خراب شوی دی. د دې ټولنې مسؤل احمد زکی په خبري غونډه کې وویل د ملي وحدت د حکومت مشران باید د لسګونو امنیتي ځواکونو او د عامو خلکو د وژل کېدو ځواب ووایي. د ده په وینا دوی نه دي توانېدلې چې د نږدې اوو میاشتو په تیرېدو سره د ملي دفاع وزیر او لوی درستیز وټاکي.
انسانها سوختانده میشند، آدمهای
بیگناه دلته انسانان سوځول کېږي، بیگناه کسان برمته کیږي، حتی د اردو هغه زلمیان مظلومانه وژل کیږي چې زموږ نسبي ارامتیا یې تامین کړي او د نظام د حاکمیت لپاره هڅې کوي.
په هیواد کې د نامنیو په اړه اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې په څو وروستیو اونیو کې په بدخشان، خوست، هلمند، لوګر او ځینې نورو سیمو کې یو شمېر مرګونې پېښې رامنځته شوې دي. په بدخشان کې د تېرې جمعې په ورځ وسلوالو د امنیتي ځواکونو په پوستو حمله وکړه چې د ملي اردو ځواکونو پکې تر دېرشو زیات تلفات درلودل او له هغې مخکې په خوست کې انتحاري حملې د شاوخوا شلو کسانو ژوند واخیست. په عین حال کې حکومت وایي چې په هیواد کې له روانې نامنۍ څخه ځورېږي او هڅه کوي چې په ټول توان سره حالت ښه شي. د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت شوې امنیتي پیښې په جدیت سره څېړي.
په هیواد کې وروستۍ وضعیت هیڅ حال لپاره د خوشي وړ نه دی. حکومت په دې برخه کې جدي کارونه پیل کړي دي چې تر څو په هیواد کې امنیتي وضعیت ښه شي. وروستۍ څو قضیې د بدخشان د په ګډون دا هم پلتل کېږي، بررسې کېږي. د دفاع وزیر او لوی درستیز پوستونو لپاره هم د اشخاص نومونه به د جمهوري اجرایه رئیس په ګډه کار کوي.
د چارو یو شمېر کارپوهان عوام افغانان وایي د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ملي وحدت د حکومت مشران ژر تر ژره د دفاع وزارت او لوی درستیز چوکیو ته په وړو کسانو سلا شي. دوی دا هم وایي چې د نویو کسانو په ټاکل کېدو سره پخوانی هغوی هم باید له مجازاتو بچ نشي کومو چې خپل امنیتي مسؤلیتونه په سم ډول نه دي ترسره کړي او د امنیتي پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
افغان چارواکي او کارپوهان وایي چې په سلګونو بهرني جګړه مار د پاکستان د پوځ له عملیاتو افغانستان ته تختې او په افغانستان کې پناه اخلي. د دوی په وینا د بدخشان د جرم ولسوالۍ په وروستیو خونړیو حملو کې هم دغو بهرنیو سخت دریځو لاس درلود. عصمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
په وروستیو میاشتو کې په سلګونو بهرني سخت دریځې د پاکستان د پوځ له عملیاتو افغانستان ته تښتي او د افغانستان د حکومت پر ضد په جګړه کې د طالبانو ملاتړ کوي. د راپورونو له مخې دا جګړه مار په افغانستان کې د جګړې د فصل په پیل کې د طالبانو په ملاتړ جګړې ته داخليږي او داسې ښکاري چې دا کال به په افغانستان کې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال وي. افغان چارواکي وایي چې د بهرنیو جګړه مارو د شمېر او نفوذ زیاتېده. د رواني اونۍ د بدخشان د جرم ولسوالۍ په جګړه کې هم روښانه شو چې څو سوو سخت دریځو د افغانستان د ملي اردو پوستې ونیولې او مخکې تر دې چې په غرونو کې پټ شي اتلس افغان سرتیري په بې رحمۍ ووژل. د بدخشان د والي ویندوی احمد نوید فروتن وویل د افغان عسکرو سرونه بهرنیو طالبانو پرې کړل، نه افغان طالبانو. تر دې پخوا افغان طالبانو په بدخشان کې داسې بې رحمي نه ده کړې. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو یو استازی زکریا سودا تاییدوي چې بدخشان ته بهرني سخت دریځې ور روان دي، خو دی وایي چې په دې نه پوهیږي چې دا بهرنیان له کوم ځایه څرنګه راځي.
یو قریه نومیږي و خوستاد نومیږي یو محل همدلته ځای په ځای او ډېر ورځ په ورځ ډېر زیات کېږي. دې ته داس معلومات نشته چې دا څنګه راځي او چا راولي. تقریبا اویان زیات تعداد د چینیانو دی او بل د چیچینی وي، ازبکستان دی او تاجکستان د څو ملکونو نوم یادی، خو د آسیا میانه او چینا دی زیاته.
د واشنگتن پوست رسپانی د یو راپور پر اساس بهرنی سخت دریزی چه احتمالاً ل القاعده او ل لا سخت دریز و پاکستانی طالبانو سره تړاو لري د افغانستان کرکیش ته نوی بودونه ورکړي او د کال په دې لومړیو ورځو کې چې امریکا په افغانستان کې جنگی ماموریت پای ته رسولې دی د بې ثباتۍ د زیاتېدو خطر لا ډېر کړی دی. رسپانه په عین حال کې وایي چې له پاکستان افغانستان ته د سرزورو تروریستانو د سیل ماتېدو د افغانستان د ملي شورا غړي او ولسمشر اشرف غني چې هڅه کوي له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره له پاکستان سره اړیکې شي کړي غوسه پارولې ده. په شمالي وزیرستان کې قبایل وایي چې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله اکثره وسلوال سخت دریځې وتلي دي، خو د دوی په وینا لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې خطر شته، ځکه چې اکثره سخت دریځې ډیورن کرښې ته څیرمه د افغانستان خواته ځای پر ځای شوي دي. د واشنگتن پوست رسپانی د راپور له مخې د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ومنله چې د سخت دریځو خطر تر یوه حده افغانستان ته انتقال شوی دی. د په عین وخت کې وویل چې افغانستان او پاکستان د سخت دریځو پر ضد د ګډې ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره په دراماتیک ډول په خپل منځ کې تماسونه او همکاري زیاتې کړي دي. د همداراز وویل پاکستان خپلې سیمې تصفیه کړي او تروریستان له وزیرستانه شړل شوي دي.
لاسمت سروان سره پاتې کیږو. هغه افغان ډګروال چې څلور کاله پخوا په کابل کې پر امریکایي پوځیانو برید کړی و $2,500,000 ترلاسه کړی و. د امریکا د جی پی میډیا او بلیز ټلویزیون د رپورټ له مخې د ملګرو ملتونو څېړنو خوده چې افغان ډګروال د امریکا پر هوایي ځواکونو د پیسو په خاطر برید کړی و. په رپورټ کې دې ته اشاره ده چې دغه ډګروال له چا دا پیسې په څه ډول اخیستې وي. لاسمت سروان په دې اړه په یو بل رپورټ کې نور جزئیات راوړي.
د امریکا د قواو مرکزی قمندانی او د دغه هیواد هوایی ځواک وایي چې د ملګرو ملتو پلاوی د خپلو تحقیقاتو په لړ کې معلومه کړه چې د اتو امریکایانو وژونکي افغان ډګروال $2,500,000 ترلاسه کړي وو. د امریکا د پی جی میډیا او بلیز ټی وی د راپور له مخې د 2011 میلادي کال د اپریل په 28مه د افغانستان د ملي اردو ډګروال احمد ګل د امریکا د هوایي ځواک اته پرسونل او یو قراردادي ملکی د افغان هوایي ځواک په مرکز کې ووژل. د دې پیښې په اړه د امریکا د قواو مرکزی قمندانۍ او هوایي ځواک څېړونکو ډېر تحقیقات وکړل، خو د وژل شویو کسانو خپلوانو ته د افغان ډګروال احمد ګل د حملې د انګیزې ځواب ونه ویلی شو. خو اوس یو جګپوري امریکایي ادعا کړې چې د ملګرو ملتو یو پلاوی څرک لګولی چې تر پیښې څو ورځې مخکې احمد ګل او د هغه کورنۍ ته ډېرې پیسې ورکړې شوې وې. د امریکا د مرکزی قماندانۍ د تحقیقاتو په وروستي راپور کې داسې ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې احمد ګل دی په کومه جنایتکار ډله کې شامل وي. شاهدانو تحقیق کوونکو ته ویلي چې احمد ګل تر حملې مخکې وختونو کې له ذهني پلوه بدل شوی و، ژور خپګانی درلود، په معمولی خبره په غوسه کېده، افغانستان ته د امریکایي پوځیانو پر راتګ اعتراض کاوه او څو ځلې ویلي و چې امریکایان به ووژني. په راپور کې ویل شوي چې احمد ګل په 2016 میلادي کال پاکستان ته لاړ او هلته یې په یوه جومات کې یو مشهور کس چې نوم یې نه دی څرګند شوی ولید. دغه کس د احمد ګل عقاید بدل کړل. داسې اوازې هم وي چې احمد ګل غوښتل چې انتحاري حمله وکړي. تحقیق کوونکی وایي کله چې احمد ګل په 2008 میلادي کال بیرته افغانستان ته ستون شو، خلکو ورڅخه وپوښتل چې د څه لپاره بیرته اردو ته ځي. د په ځواب کې ویلي و چې غواړي امریکایان ووژني.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ خون کې وای یو شمیر غاصبینو د دوی د خارګوټي مځکه غصب کړي. دغه سادانو د همدې ستونزې په عکس العمل کې له تیرې ورځې راهیسې د دې ولسوالۍ د ټولو ښوونځیو دروازې د اعتراض په دود تړلې وای. څو چې دغه مځکه نوې خلاصې شوي ښوونځي به پرانه نیسي. د شمامت شینواري په ریپورت کې نور جزئیات ورو.
د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ خوونکو د اعتراض په ډول د دې ولسوالۍ ټول خونځي تړلي او وایي د دوی دغه اعتراض به تر هغه وخته پورې دوام وکړي تر څو یې ځمکې له غاصبینو نه وي خلاصې شوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خوونکو د پنجشنبې په ورځ د خپلې اعتراضي غونډې پر مهال ازادي راډیو سره په مرکو کې وویل چې دوی ته د پخواني ولسمشر په فرمان په دې ولسوالۍ کې دوه خارګوټي منظور شوي وو چې اوس غاصبینو لاندې کړي دي. دوی په دې برخه کې سیمه ییز چارواکي پړه وګڼل او ویل چې د غاصبینو د نیونې پر ځای د هغوی څخه حمایت کوي.
دغه دولت له خوانه او بل وس د کوم دولت چې مان تراغلی او د بیا احکام ورکړي چې به دوی ته د خپل چې ورکړي دا زمکه ورته وس ورکړي. غولته چارواکي او غاصبین دا سره ملګری دي. زمو حقوق د خپل اند کړي دي او موږ ته خپل حقوق نه راکړي.
زه زیارت ګل د شګې د نقصان د لچې تدریسي ماوینه ما زمنګ په نظر باندې دا دغه چې وس معلم د څوک نظر نه کوي د علم نه خرج لري دي. نو په دې اساس باندې معلم او عالم د خپلاندې کېږي. د معلم حیثیت د خپلاندې کېږي. څوک چې زورور دي، څوک چې غاصبین دي، څوک چې غله دي، څوک چې ډاکوان دي، د دغه څخه خلکو مراعاتم کېږي او دولت د دغه څخه خلکو حمایت
کوي. چې کله حالت عمره وته ورکړي معلم لا شي باسي نه کوي توديږي کنزلي موثقې پولیس ولاړې کولې. یو پولیس ما ولې د جرات په کې نشته. جرات په کې نشته چې دا غاصب ته ونیسي او میته یو بل دې معافس کړي. لمدي امنیتي چارواکو په مخ کې په تاسو باندې غاصب دا غي سره لندن لري. غاصب دا غي سره ملګری دی. غاصب حمایتيږي کنه ونی سره غاصب کنه زه درته وایم ونی سره زماز مکه نه ونی د معلم مکه نه ونی ولې
د دې ولسوالۍ د خونکو اتحادیه مسول نورانی خبرین ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ مسولین د غاصبینو مخه نه نیسي. نوموړي وویل چې دوی د معرفت ریاست لاري د سنځ چارواکو سره شریکه کړې ده او د ولسوالۍ مسولینو سره یې لیستونه شته خو پر وړاندې اقدام نه کوي.
غصب کې خپل هغه کسان چې هغه خپل حکومت ته معلوم دي هغه سره شهرتونه ستري د هغه پر اړیکه باندې قانوني مراحل د ریاست معرفت په تورو باندې شوی دي.
که څه هم په دې ولسوالۍ کې امنیتي مسولینو له مرکې کولو ډډه کوله خو د خیوي ولسوال محمد عثمان زمری وویل چې دوی آرام نه دي ناست او یو کمیسیون ټاکلی تر څو دا ستونزه وڅېړي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا تایید کړه چې په دې ولسوالۍ کې د معلمینو د خارګوټو یو اندازه ځمکه غصب شوې چې په خبره یې د غصب په تور ځینې کسان نیول شوي وو او له تعهد اخیستلو وروسته خوشي شو او د نورو غاصبینو په نیولو نه دي بریالي شوي.
چې کله ما ته راپور راغلی دی د سیمې قومندان د امنیت خبر ورکړی هغې په ماغه سات اجرات کړي دي او حرکت یې کړی دی. پولیس هلته رسېدلي دي. دا چې غاصبینو هلته کړی دی یا تختیدلی دي نو نور همکاري مون سره د سند شوي چې دا څوګو مونږ چلې ساته غزمه لرو خو په دې مونږ نیمه وخت شوي چې د سي وخت کې او څوګم چې نیولي هغه راوړي تضمین هم ته اخستې د قومي مشرانو په وساتت چې آینده به مونږ دي شارګوټي ځند راځو نه به کار کو.
خو د خوي ولسوالۍ خوونکي وای تر اوسه په دې ولسوالۍ کې غاصبین نه دي نیول شوي او نه هم د دې ستونزې پر وړاندې کوم اقدام شوی. دوی له مرکزي دولت غواړي چې د خپلو هغو احکامو دفاع وکړي چې له مخې خوونکو ته ځمکې ویشلي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم د هولوکاست ورځې په یاد پر ایران سخت انتقادونه وکړل او د تهران رژیم د جرمني له نازی رژیم سره ورته وباله. د تاریخ په استناد نازی جرمنیانو له 1941 تر 1945 کلونو پورې په میلیونونو یهودان وژل چې دغه ډلیزې وژنې ته هولوکاست وایي. د بنیامین نتنیاهو د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې نړۍ په منځني ختیځ کې د ایران پر چیرې کوونکي سیاست داسې سترګې پټې کړې دي لکه څرنګه چې یو وخت پر نازی جرمني سترګې پټې کړې وې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره ورځ د یهودانو د هولوکاست یا د جرمني نازی له لورې د ډله ییزې وژنې د ورځې په یاد په بیت المقدس کې وویل. لکه څرنګه چې نازیانو هڅه کړې وه چې تمدن له منځه یوسي او بیړه یې کوله چې یهودان محو کړي، نو ایران هم پر سیمه د برلاسي هڅې کوي او لکه څرنګه چې اعلان کړی دی هدف یې د یهودانو د دولت له منځه وړل دي. د اسرائیل صدر اعظم بیا د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو او جرمني ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر موافقې ته اشاره وکړه چې ابتدایي موافقه د اپریل په 2 په سویس کې وشوه. ټاکل شوی د وروستی تړون د جون تر 1.5 لاسلیک شي چې له مخې به یې نړیوال د اټومي پروګرام له امله پر ایران لګولي بندیزونه سست کړي او ایران به له یو شمېر اټومي فعالیتونو لاس واخلي. نتنیاهو پر دې موافقې اعتراض وکړ او ویې ویل دغه ناوړه موافقه چې له ایران سره کیږي دا معنا لري چې له تاریخي درس مو څه نه دي زده کړي. د ایران د تیری کوونکو هڅو په وړاندې لویدیز سترګې پټوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر باراک اوباما اداره ډاډه ده چې له ایران سره به یوه موافقه وکړي څو نړۍ یو څه مسونه شي، خو بل لور ته د اپریل په 14 د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په غوڅ اکثریت دا لایحه تصویب کړه چې کانګرس به له ایران سره د اټومي پروګرام پر موافقې له سره غور وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بیا بیا ویلي دي چې دوی دا ویره لري چې دغه موافقه به ایران د اټومي وسلو له جوړولو راونه ګرځوي. ایران بیا دا تورونه ردوي چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅې کوي. تهران وایي چې اټومي فعالیتونه یې د انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره دي.
د روسیې جمهور رئیس وایي د لویدیځو بندیزونو اصلي مقصد د روسیې مهارول دی او په اوکراین کې د مسکو رول یوازې یوه پلمه ده. د نوموړي د څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو په ریپورت کې له سلطان محمد سرور نه اورو.
د روسیې جمهور رئیس وویل د لویدیځو بندیزونو مقصد د روسیې احتوا کول دي او اټکل یې وکړ چې ژر به لرې نه شي کړای.
موږ
له مشخصو بهرنیو بندیزونو سره مخامخ یو چې د موږ د اقتصاد په وده او پرمختګ باندې اغیز کوي، خو په عمومي توګه موږ کولی شو وګورو چې روبل خپل قوت بیرته ترلاسه کړی او د پانګو بازارونه د اوچتېدو په حال کې دي او موږ وکولی شول چې د تورم د لړۍ مخه ونیسو. امریکا او اروپایي اتحادیه وایي دغه بندیزونه یې د روسیې د سلوک او چلند بدلولو لپاره لګولي دي. اوکراین او لویدیځ هیوادونه وایي روسیې تیر کال د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه له ځان سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ یو کلن جنګ کې چې شاوخوا 6000 کسان پکې وژل شوي بیلتون غوښتونکو ته وسلې او عسکر لیږلي دي. د روسیې جمهور رئیس وویل چې مسکو په اوکراین کې د سولې او اوربند په اړه د مینسک توافق ته ژمن دی او په روسیې باندې لګول شوي بندیزونه د ده په وینا د اوکراین وضعیت پورې کوم ارتباط نه لري. ولادیمیر پوتین وویل چې موږ د مینسک د توافق د پلي کولو لپاره خپلې ټولې هلې ځلې کوو خو بندیزونه لا هم دوام لري. ولادیمیر پوتین چې له 1500 کلونو راهیسې یا د جمهور رئیس یا د صدر اعظم په توګه په واک کې دی او منتقدین یې تورنوي چې د جمهوري ریاست په دریمه دوره کې د مخالفینو د چوپولو لپاره خپلو هلو ځلو ته زور ورکړی، وویل چې روسیا کچېرې متحده وي په هر ډول ستونزو برلاسه کېدای سي. هغه وویل چې لویدیځ بندیزونه اقتصادي ستونزې رامنځته کوي خو روسیا باید د دغو بندیزونو څخه په استفاده د اقتصادي پراختیا نویو پولو ته ځان ورسوي. نړیوال بانک دوه اونۍ مخکې اټکل وکړ چې د لویدیځو بندیزونو او د تیلو د بیو د ټیټوالي له کبله به د روسیې ناخالص کورنۍ تولید په روان کال کې 3.8% کې او په راتلونکي کال کې 0.3% کې کم شي. جمهور رئیس پوتین چې په 2013 کال کې د جمهوري ریاست څلورمې دورې ته خپله کاندیداتوري نه ده رد کړې، وویل چې تر دوه کلونو کمه موده کې به د روسیې اقتصاد بیا ودې ته مخه کړي. د پښتنو او ځوابونو کلنۍ تلویزیونی غونډه د هغو ګڼو مناسبتونو څخه یو دی چې ولادیمیر پوتین یې د خپل موقف د پیاوړتیا لپاره کاروي. د هېواد اقتصادي وضعیت په هکله روسانو ته پکې خبرې کوي او د بهرنۍ پالیسي په هکله هم غږیږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو په همدې سره موږ د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د آزادي رادیو یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په سټډیو کې ده.
با تشکر از شما شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که در حالی که تلاش ها به هدف آزادی 31 مسافر ربوده شده در زابل ادامه داره، 5 مسافر دیگه هزاره در ولایت غزنی ربوده شدن. ایره هم مشنوین که شماره از نماینده های مردم در ولسی جرگه همکاری های تازه تعهد شده روسیه با افغانستان در مقابل تهدیدات امنیتی را مهم میخوانند. موضوعات خبری بین المللی را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها، نورالحق عمومی وزیر داخلی افغانستان از بدخشان دیدن کرد. وزیر تجارت پاکستان میگوید پس از این تاجران افغان میتوانند اموالشان را تا بندر واگا انتقال بدهند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اصرار می‌دارد که روسیه برده آمریکا نخواهد شد. تفصیل خبرها. نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان به هدف بررسی وضعیت بدخشان امروز به این ولایت سفر کرد. احمد نوید فروتن سخنگوی سرپرست ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت آقای علومی وضعیت ولایت بدخشان و رویداد اخیر را به گونه همه جانبه بررسی کرد. این در حالی است که مقامات گفتند در ولایت بدخشان و مناطق اطراف آن عملیات گسترده تصفیه‌ای راه اندازی خواهد شد. سفر وزیر داخله به بدخشان در حال صورت می‌گیرد که به روز جمعه در ولسوالی جرمین ولایت در نتیجه حمله مخالفین مسلح بر پوسته های امنیتی ده‌ها تن از سربازان اردوی ملی کشته و زخمی شدند. وزیر تجارت پاکستان میگوید پس از این تاجران افغان میتوانند اموالشان را تا بندر واگا انتقال بدهند. خرم دستگیر خان در این مورد امروز در کابل به خبرنگاران گفت که رابطه اقتصادی و تجارتی میان دو کشور بهبود یافته است.
افغان ترکس کن ناو کری
کاروان های افغانی اکنون می توانند اموال و صادرات خود را از طریق پاکستان به سرحد هند در بندر واگا انتقال دهند.
پیش از این تجار افغان کاروان های خود را می توانستند تا شهر پشاور پاکستان انتقال بدهند. تجار افغان از این تصمیم ابراز خرسندی کرده و ابراز امیدواری می کنند که پاکستان در این راستا صادقانه عمل کند. کماندان پلیس محلی ولسوالی بتیکوتک ولایت ننگرهار در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت کشته شد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در این رویداد دو تن از افراد ملکی نیز کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک تن از جعلکاران حرفه‌ای را در شهر کابل بازداشت کرده است. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است این شخص در یکی از نهادهای نیمه عالی تحصیلی اسناد جعلی در بدل 48,000 افغانی توزیع میکرد که همراه با دیپلم‌های تقلبی از سوی نیروهای امنیت ملی در ناحیه هشتم شهر کابل بازداشت شد. ادامه اخبار. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اصرار می‌دارد که روسیه برده آمریکا نخواهد شد. او گفت بعضی قدرت‌های بزرگ وجود دارند که خود را محور قدرت در جهان می‌شمارند. بعضی از کشورهای بزرگ، قدرت‌های بزرگ که ادعا می‌کنند یکتاس هستند و خود را یگانه مرکز قدرت در جهان می‌شمارند، آنها به متحد نیاز ندارند بلکه برده می‌خواهند. منظورم ایالات متحده است. روسیه در چنین سیستم روابط جا ندارد. تنها این نیست که تحمل آن را ندارد، بلکه در آن وجود نمی‌تواند داشته باشد. همه ما باید این را بدانیم. ما همیشه برای همکاری آماده می‌باشیم. ولادیمیر پوتین امروز در برنامه سالانه سوال جواب که از طریق تلویزیون مستقیماً به نشر می‌رسید همچنان گفت ایران برای حل اختلافات در رابطه با برنامه‌های اتمی کشورش در مذاکرات با شش قدرت بزرگ جهانی سازش جدی نشان داده است و روسیه فروش سیستم دافع هوایی SS-20 به ایران را اعلان می‌کند. اسرائیل و ایالات متحده بر تصمیم رئیس جمهور پوتین که راکت‌های SS-20 را به ایران می‌دهد تنقید کردند، اما رئیس جمهور روسیه می‌گوید که این سیستم کدام تهدید به اسرائیل بار نمی‌آورد. محکمه عالی پاکستان حکم اعدام 6 شورشی اسلامی را که توسط محکمه نو نظامی به مرگ محکوم شده بودند به تعلیق درآورد. پارلمان پاکستان در آغاز گفته بود که محکمه نظامی میتواند برای 2 سال در مورد قضایای مربوط به تروریسم حکم صادر نماید. بعد از حادثه حمله بر مکتب در پشاور که 160 نفر در آن کشته شدند، 9 محکمه نظامی در این کشور تشکیل شد. مقامات پاکستان بعد از حادثه قتل عام شاگردان مکتب در پشاور توقف اجرای حکم اعدام را برطرف کردند. از آن وقت تا حال 50 مجرمی که قبل از این توسط محاکم ملکی به جزای مرگ محکوم شده بودند اعدام گردیدند. یک محکمه در شهر غربی قزاقستان اورال 3 باشنده محلی را به جرم تلاش برای یکجا شدن با گروه افراطی دولت اسلامی در عراق و سوریه هر یک به 3.5 سال حبس محکوم کرد. سالنوالی منطقه غرب قزاقستان امروز اظهار داشت این افراد به جرم گذشتن غیرقانونی از سرحدات قزاقستان به روسیه و طرح برنامه برای یکجا شدن با عملیات گروه دولت اسلامی گناهکار شناخته شدند. مقامات قزاقستان و کشورهای دیگر شوروی سابق در آسیای مرکزی درباره یکجا شدن یک تعداد اتباعشان با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه نگرانی دارند. خدیجه اسماعیل و خبرنگار محبوس آذری که با رادیو آزادی همکاری داشت ماه آینده جایزه با اعتبار آزادی مطبوعات را به دست خواهد آورد. مرکز آمریکایی دفاع از حقوق ژورنالیستان اظهار داشت اسماعیل و قرار است در 5 ماه ماه می جایزه باربارا گلدسمیت را به دست آورد. اسماعیل و در 5 دسامبر به اتهام اینکه گویا یک مرد را به خودکشی تشویق کرده بود دستگیر شد. بعدن اتهامات دیگر هم علیه او وارد شد. اما اسماعیل و تمام این اتهامات را رد می کند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری می شنوید. در حالی که تلاش ها به هدف آزادی 31 مسافر ربوده شده در زابل ادامه دارند، 5 مسافر دیگر در غزنی ربوده شده اند. مقامات در مورد دلیل این آدم ربایی می گویند
به خاطر دستگیری یک گروه 7 نفره شورای کویته هم دیدم گرفتن.
در این حال شماره از نهادهای جامعه مدنی در اشاره به رویدادهای اخیر امنیتی در کشور می گویند حکومت در تامین امنیت مسئولانه عمل نمی کند.
آدم های بیگناه گروگان گرفته میشن، حتی کسانی که آرامش نسبی ما و بقای نظام موجود در گرو پاسداری زحمتی از اواز مظلومانه به شهادت میرسند.
نماینده های مردم در ولسی جرگه همکاری های تازه وعده داده شده روسیه با افغانستان در مقابل تهدیدات امنیتی را مهم میخوانند.
خطر برای روسیه هستند، جدیه به چین هستند، به ایران و هندوستان هستند. به این مورد باید روسیه بلا معاوضه همکاری ذوات هوایی هم لحه سفیله را همراه ما بلا معاوضه کمک کند.
در گزارش های بین المللی از بیانات صدر اعظم اسرائیل می شنوید که رژیم ایران را با آلمان نازی مشابه دانسته است. گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشین. مقامات ولایت غزنی گفتند طالبای مسلح 5 مسافر هزاره را که از باشنده های ولسوالی مالستان ولایت غزنی هستند ربودند. گفته شده که طالبا در بدل رهایی این 5 نفر خواهان آزادی چند طالب هستند که وابسته به شورای کویته می باشند و اخیراً در یک عملیات نیروهای افغان در منطقه دستگیر شدند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
مقامات در غزنی میگویند طالبان مسلح یک موتر مسافربری را در مسیر رای اجرستان و مالستان این ولایت متوقف ساخته و 5 سرنشین این موتر را با خود بردند. و گفته این مقامات مسافرین ربوده شده از قوم هزاره و باشنده ولسوالی مالستانند. محمد علی احمدی معاون ولی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت دوشنبه گذشته طی یک عملیات نیروهای افغان یک گروه 7 نفری شورای کویته به رهبری ملا سلام و ملا عبدالله در مسیر جاغوری دستگیر شدند و طالبان مسلح افراد ملکی را در واکنش به این عملیات ربودند.
دلیل همین که ربانگیری است که یک گروه از نفرهای شورای کویته که مربوط به ولسوالی عجستان بودند، اینا از کویته آمده از مسیر گیلان جاغوری میخواستن به استقامات عجستان بروند. این توسط یک عملیات هوایی در محدوده بین گیلان و جاغوری گرفتار شد و خواسته از اونا ایست که این افرادی که قبلا توسط ارگان‌های امنیتی گرفتار شده اینا در ولسوالی جاغوری است.
به گفته معاون ولی غزنی، کسانی که این 5 مسافر را ربودند خواهان رهایی آن دست طالبان مسلح شدند که در جریان عملیات نظامی از سوی نیروهای امنیتی افغان دستگیر شدند. یک روز پیش از این رویداد یک موتر مسافربری دیگر نیز در مربوطات اجرستان از سوی طالبان مسلح متوقف و 10 تن از مسافرین از موتر پیاده شده بود. محمد علی احمدی میگوید طالبان مسلح پس از میانجیگری مسافران محل 10 مسافر را رها کردند. معاون ولی غزنی همچنان می‌افزاید چند تن از مسافران و بزرگان منطقه تلاش دارند تا با میانجیگری مسافرین ربوده شده را که از 3 روز به این سو در چنگ طالبان مسلح قرار دارند رها سازند.
5 مسافر از ولایت ولایت غزنی در حال از سوی طالبان ربوده شدند که تلاش‌ها به هدف آزادی 31 مسافر دیگر هزاره که حدود 2 ماه پیش در ولایت زابل ربوده شده بودند جریان دارد. ولی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد جزئیات زیاد نمی‌دهد. اما اجمل عبید آبدی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفته که حکومت افغانستان بر رهایی مصون ای گروگانا تلاش زیاد میکنه. پیش از این ولی سیجرگی افغانستان اطمینان داده بود که 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل به زودی آزاد خواهد شدن. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نزدیک به 2 ماه از ربودن 31 مسافر بازگشته از ایران در ولایت زابل میگذرد. تا حالا هیچ سرنخ سرنوشت آنها به دست نیامده و مقام های افغان در این مورد به صورت علنی چیز نمیگویند. ریاست جمهوری افغانستان موقف را به خود گرفته که در این مورد جزئیات را با رسانه ها شریک ساختن نمیتواند. اجمل عابدی سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت حکومت برای حفاظت از جان هر شهروند افغان به شمول 31 مسافر ربوده شده تلاش نهایی خواهد کرد.
دولت تمام کوشش‌های خود به شکل بسیار جدی انجام داده. زندگی هر هموطن ما بر ما ارزش بی‌نهایت داره. یک لحظه هم غفلت صورت نگرفته، اما متأسفانه جزئیات در موردش نمیتونیم صحبت بکنیم.
تلاش ها به منظور رهایی 31 مسافر ربوده شده در زابل از تقریبا 1.5 ماه ادامه دارد، اما با نتیجه قناعت بخش به همراه نشده است. بارها این موضوع در شورای امنیت، شورای وزیران، ولسی جرگه و میان اعضای جامعه مدنی به بحث گرفته شده، اما تا هنوز 31 تن در قید افراد ناشناس قرار دارند. احمد شاه استانگزی از فعالان جامعه مدنی که از روزها به این سو با خانواده های گروگانان زابل در تماس بوده میگوید که همه خواهان رهایی این گروگانان هستند. آقای استانگزی به رادیو آزادی گفت تا جایی که با خانواده های گروگانان در تماس بوده برای آنها کدام تضمین برای رهایی عزیزانشان داده نشده است.
طوری که فامیلا گفتن کدام ضمانت کسی داده نشده و فعلا کسی که اختفاف کرده تا بار اولیتشان مشخص نیست از طرف دولت. به هر حال خیمه که اینجا زرسه، خیمه تحصولی که اینجا فامیل هایی که هستن فقط یک هدف دارن و یک خواست دارن. نهادهای مدنی هم این مسئله است که باید اچیتر این دوستان ما بخیر رها شون و به خانواده خود برگردن.
پیش از این هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان به روز سه‌شنبه اطمینان داده بود که تمامی گروگانان ربوده شده تا 10 روز از چنگ ربایندگانشان رها خواهند شد. برخی از اعضای مجلس میگویند شاید حکومت بنابر مسائل امنیتی نمیخواهد در مورد سرنوشت 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل جزئیات بدهد. اعتراض ها در خصوص کم توجهی دولت به این افراد تنها در سطح کابل محدود نمانده و شمار زیاد از فعالان و باشنده های مناطق مختلف افغانستان در اعتراض به این ربایندگی بر جاده ها سرازیر شدند. آنها یک خواست دارند که تمامی 31 گروگان به صورت مسئول رها شوند. اما تا حالا شاید کمتر کسی بداند که این افراد از سوی کیها ربوده شدند و در بدل رهایی آنها چه تقاضاهای مطرح شده است.
در ادامه امی اعتراضات در مورد معلوم نبودن سرنوشت 31 ازاری ربوده شده باید گفت که شمار از اعضاب و نهادهای جامعه مدنی از وقوع رویدادهای امنیتی اخیر در کشور ابراز نگرانی کردن و میگن که حکومت در تامین امنیت مسئولانه عمل نکرده. ویدا برکی جزئیات داره.
ده ها تن از اعضای حزب همبستگی افغانستان روز پنجشنبه در پیوند به ناامنی های اخیر دست به اعتراض زده و با سر دادن شعارها رهبران حکومت وحدت ملی را به بی‌کفایتی در قبال مسئولیت هایشان متهم کردند. اعتراض کنندگان که در پارک شهر نو کابل تجمع کرده بودند می گفتند که به دلیل اختلافات موجود میان رهبران حکومت، مردم و نیروهای امنیتی تلفات سنگین را متحمل شدند. نرگیز راسخ معاون این حزب به خبرنگاران گفت که بدتر شدن اوضاع امنیتی مردم را به شدت نگران ساخته است.
می‌بینیم که اینا در زد بندهایی هستند که هر کلامش می‌خواهد بیشتر از دیگهش قدرت داشته باشه. شاهد هستیم که ملت ما قربانی بی‌شمار داد. دو جنایتکار به خون اینا معامله می‌کنه.
در این حال اعضای نهاد مدنی موسوم به جنبش مدنی عدالت اجتماعی نیز در یک نشست اعتراضی جداگانه در کابل از عملکرد ضعیف حکومت در راستای تامین امنیت کشور ابراز نگرانی کرده گفتند که رهبران حکومت به گونه غیر مسئولانه سرگرم تقسیم قدرت هستند. احمد زکی رئیس این نهاد از عدم معرفی وزیر دفاع در چنین شرایط حساس ابراز تأسف کرده گفت که رهبران حکومت باید در برابر کشتار افراد ملکی و نظامیان افغان پاسخگو باشند.
انسان‌ها سوختانده میشند، آدم‌های بی‌گناه گروگان گرفته میشند، حتی کسانی که آرامش نسبی ما و بقای نظام موجود در گرو پاسداری زحمتی از او است مظلومانه به شهادت میرسند.
نگرانی از افزایش ناامنی‌ها و تلفات نیروهای امنیتی و افراد ملکی در حال مطرح می شود که حمله اخیر مخالفین مسلح بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان که بیش از 30 تن از سربازان اردوی ملی در آن کشته، زخمی و ناپدید شدند و همچنان حمله انتحاری ولایت خوست که سبب کشته شدن حدود 20 تن گردید، عکس العمل های شدید را به همراه داشت. حکومت افغانستان نیز می گوید که از وضعیت موجود راضی نبوده و به هدف تامین امنیت در کشور تلاش می کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت رویدادهای اخیر امنیتی را با جدیت بررسی می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از اعضای هیئت اداری پلیسی جرگه همکاری روسیه با افغانستان در بخش مبارزه بر ضد تروریسم و قاچاق مواد مخدر مهم خوانده و میگن که لازم است تا دیگر کشورهای همسایه هم در این بخش همکاری کنند. وزیر خارجه روسیه دیروز در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان در مسکو از آمادگی مسکو برای همکاری در بخش مبارزه بر ضد تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان اطمینان داد. شماره از کارشناسا هم همکاری روسیه را در بخش‌های یاد شده مؤثر خوانده، اما توافق ناتو و آمریکا را برای چنین همکاری‌ها شرط حتمی می‌دانند. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی را یک امر ضروری خوانده و تأکید می‌کند که روسیه باید در زمینه مبارزه با تروریسم در افغانستان همکاری کند. نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت همکاری روسیه به خاطر با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم ضروری است که ممکن دامنه این ناامنی‌ها بر روسیه و دیگر کشورهای همسایه نیز گسترش یابد.
داعش خطر برای روسیه است، جدی به چین هستند، به ایران و هندوستان هستند. به این مورد باید روسیه بلا معاوضه همکاری ذوابی هوایی هم اسلحه ثقیله را همراه ما بلا معاوضه کمک کنه که ما می پلیده شومی که به نام داعش هستن از بین ببریم. خدا نکرده این موضوع اگر دست ما برآمد باز این خطر جدی برای روسیه هم هستن.
این اظهارات در حال بیان می‌گردد که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه براز چهارشنبه در مسکو هنگام دیدار با محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی کشورش در بخش مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در این کشور اطمینان داد. قرار گزارش‌ها ملاقات مقام‌های افغان و روسی در حاشیه نشست منطقه‌ای شانگهای در مسکو انجام شد. حکومت افغانستان نیز تروریسم و مواد مخدر را یک پدیده جهانی خوانده و همکاری روسیه را در این مورد مهم می‌داند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفت همکاری روسیه در بخش‌های یاد شده به خاطر آیز اهمیت است که روسیه من حیث یک قدرت در منطقه شناخته می شود. از سوی دیگر شماری از کارشناسان می گویند روسیه به خاطر اینکه از سوی افغانستان با تهدید تروریسم مواجه نشود این همکاری را انجام می دهد. هیگل سلیمان خیل یکی از کارشناسان امنیتی به این باور است که در خصوص همکاری روسیه با افغانستان موافقه آمریکا و ناتو شرط مهم است.
روسیه برای اینکه خودشان از این حملات داعش مسئول باشه، امنیتش ثباتش تامین شده باشه، نمیتونه که با اخلاصمندی با افغانستان در مورد تجهیزات اردوی ملی ما محو مواد مخدر با افغانستان همکاری بکنه، با شرط اینکه آمریکا و ناتو هم در این مورد موافقت داشته باشه.
شماری از کارشناسان و مردم هم در افغانستان به این باورند که همکاری روسیه در بخش نظامی به خاطر موثر است که شماری از نظامیان افغان از سوی اردوی شوروی سابق آموزش دیده و با تکنولوژی نظامیان کشور بلدیت کامل دارند. هستند، اما آنان تاکید میکنند که این همکاری روسیه نباید سبب دوری ناتو و امریکا از افغانستان گردد.
آل هم گزارش از تلاش های بازسازی در کشور، کار اعمار اساسی و قیرریزی سرک کابل سروبی از رای لتبند امروز آغاز شد. مسئولین وزارت فواید عامه افغانستان گفتند که طول این سرک به بیش از 50 کیلومتر میرسد و کارش در دو مرحله تکمیل خواهد شد. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب امروز مراسم به این مناسبت گفت که با تکمیل شدن این پروژه سهولت های خوب در بخش ترانزیت با وجود خواهد آمد. لیزا حیدری با جزئیات موضوع.
مقامات افغان به این باورند که با اعمار سرک کابل سروبی از راه لتبند در بخش انتقال اموال تجارتی با ولایات شرقی و پاکستان سهولت ها به میان می آید. احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب روز پنجشنبه در نشسته به این مناسبت گفت که اعمار این سرک سهولت ها را در بخش ترانزیت و داد و ستد اموال تجارتی میان کابل و ولایات شرقی و شمالی کشور فراهم می سازد.
و قدم بسیار بزرگ در راه ایجاد سهولت های ترافیکی بین کابل و جلال‌آباد به شمار می ره و همچنان تأثیرات فوق العاده در مسائل بزنس و تجارت و هم موضوعات مربوط به ای که موترهای باربری به سرعت بتونن نقل و انتقالات بکنن، این هم تأثیرات بسیار مهم در مسائل تجارت، اقتصاد و بزنس بین کابل و ولایت های مختلف و بخصوص بین کابل و جلال‌آباد و کشور پاکستان داره.
کار اعمار اساسی و قیرریزی سرک کابل سروبی از راه لتبند روز پنجشنبه آغاز شد. در نشست به این مناسبت در بادخاک بر علاوه مقامات وزارت فواید عامه، برخی از اعضای شورای ولایتی کابل و مصفیدان نیز اشتراک کرده بودند. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که طول سرک کابل سروبی از راه لتبند بیش از 52 کیلومتر میباشد که در مرحله اول بیش از 27 کیلومتر آن قیرریزی خواهد شد. مقامات این وزارت میگویند که کار قیرریزی بخش اول این سرک 950 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد و از سوی حکومت افغانستان پرداخت می‌شود. نورگل منگل سرپرست وزارت فواید عامه میگوید که رفت و آمد وسایط نقلیه در شاهراه کابل جلال آباد از راه ماهی پر افزایش یافته و بعضن مشکلات جدی در این مسیر به میان می آید. با گفته وی با تکمیل این پروژه لاری های باربری بیشتر از راه لتبند رفت و آمد خواهند کرد.
تا حد ما مشکلات ترافیکی را حل کرده ایم. ما در پروگرام سرک لتبند آن را جا می دهیم که مردم محل هم از این سرک مستفید شوند. ما مشکلات ترافیکی که وجود دارد تا حد ما حل کرده ایم. با این معنا که آن موتر باربری که از جلال آباد می آید به مسیر موجوده می آید و آن موتر خالی که از کابل و طرف جلال آباد می رود از راه لتبند می رود و ازدحامی که در ماهی پر موجود است ما آن را تا حد حل کرده ایم.
در این حال مردم محل از اعمار و قیرریزی این سرک ابراز خرسندی می کنند و می گویند که در این راستا آماده هر نوع همکاری می باشند. قرارداد اعمار این سرک با یک شرکت سرکسازی افغانی به نام نوید نوری سالم امضا شد. نوید نوری رئیس این شرکت تعهد نمود که کار قیرریزی این سرک را مطابق قرارداد در مدت 18 ماه و کیفیت خوب به پایان خواهد رساند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت 6:54 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم تشکر که با ماستین. آل هم از بیانات صدر اعظم اسرائیل در مورد ایران مشنویم. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در روز یادبود از هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودها بر ایران شدیداً انتقاد کرد و رژیم ایران با آلمان نازی شبیدان است. به استناد تاریخ، آلمان نازی سال 1941 تا 1945 میلیون ها یهود کشت که همی حادثه تاریخی به نام هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودها یاد میشه. آرش همایون جزئیات داره.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید دنیا از سیاست تجاوزگرانه ایران در شرق میانه طوری چشم پوشی میکند که زمان از آلمان نازی چشم پوشی کرده بود. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در شهر بیت المقدس در مراسم یادبود از هولوکاست یا قتل عام یهودان توسط آلمان نازی اظهار داشت. همان طوری که نازی ها تلاش کرده بودند تمدن را از بین ببرند و عجله داشتند یهودان را محو کنند، ایران هم برای برتریت در منطقه تلاش می کند و طوری که اعلان کرده است هدف از بین بردن دولت اسرائیل را دارد. صدر اعظم اسرائیل یک بار دیگر با موافقت نامه 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان با ایران در مورد برنامه اتمی تهران اشاره کرد که توافق ابتدایی در مورد آن به تاریخ 2 اپریل در شهر لوزان سوئیس حاصل شد و قرار است توافق نامه نهایی الا 30 جون سال جاری میلادی امضا شود. بر اساس این توافقنامه برنامه اتمی ایران محدود خواهد شد و در بدل آن تحریم های وضع شده بین المللی بر این کشور کاهش می یابد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با اعتراض بر این توافق گفت: این موافقه بد که با ایران می شود به معنی آن است که از درس های تاریخ چیز آموخته نشده و غرب از سیاست تجاوزگرانه ایران چشم پوشی می کند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا روز چهارشنبه گفت که اداره رئیس جمهور اوباما مصمم است که با ایران توافق کند تا جهان اندک مسئولتر شود. از جانب دیگر 14 اپریل کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا با اکثریت آرا لایحه ای را تصویب کرد که بر اساس آن کانگرس این کشور باید توافقنامه در مورد برنامه اتمی ایران را دوباره بررسی کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با تأکید گفته است که وی باور دارد که این توافقنامه ایران را از ساختن اسلحه اتمی منصرف نخواهد ساخت. اما ایران با تأکید اتهام تلاش برای دستیابی به اسلحه اتمی را رد کرده می گوید که فعالیت های استوی این کشور برای دستیابی به انرژی اتمی صورت می گیرد.
از بیانات صدر اعظم اسرائیل در مورد ایران میریم به بیانات رئیس جمهور روسیه در مورد کشور خودش و روابط با غرب. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که تحریمات غرب به منظور مهار کردن کشورش صورت گرفته. ولادیمیر پوتین همچنان گفته که روسیه هیچ وقت برده امریکا نخواهد شد. به گفته پوتین روسیه هیچ وقت در تلاش از این نبوده تا کدام امپراتوری را احیا کنه. مرکز خبری رادیو آزادی مورد گزارش داره که از همکارم جاوید نعیمی مشنویم.
رئیس جمهور روسیه هشدار میداد که کشورش با برخی چالش‌ها از بیرون روبروست. اما ولادیمیر پوتین گفته که اگر ثبات داخلی سیاسی روسیه با کدام خطر روبرو شود، مسکو میتواند هر هشدار را عقب زند. در نشست سالانه ای که سوالات از پوتین مطرح شد، وی گفت که غرب به منظور مهار کردن روسیه تحریم‌ها را بر این کشور به اجرا گذاشته است. ما به شدت انتظار داریم که تحریم‌ها حالا برداشته شود، زیرا اینها کاملا مسائل سیاسی اند و یا به اهداف استراتژیک صورت می‌گیرند تا انکشاف روسیه که برخی شرکای ما آن را در پالیسی‌های خود در امور روسیه جا داده‌اند مهار شود. در هر صورت تحریم‌ها به صورت ناچیز در تحولات اوکراین کارا بودند، زیرا در حال حاضر باید توافقنامه منسک را تطبیق کنیم و ما هر کار را به این منظور انجام می‌دهیم، در حالی که مقام ها در کیف عجله ندارند که عین کار را کنند و تحریم ها علیه ما هنوز وجود دارد. در بخش دیگر این پرسش و پاسخ که از طریق تلویزیون دولتی روسیه به صورت مستقیم پخش شد، ولادیمیر پوتین همچنان گفت که کشورش هیچگاه برده و یا تابع امریکا نخواهد شد. وی همچنان تاکید کرد که مسکو از تمامی شهروندان روسیه در جمهوری های شوروی سابق حمایت خواهد کرد. پوتین همچنان در بخش دیگر گفت که روسیه پلان فروش راکت‌های S-300 را با وجود مخالفت اسرائیل و آمریکا به ایران تطبیق خواهد کرد. مسکو در سال 2010 میلادی فروش و انتقال این نوع راکت‌های زمین به هوا برای تهران را بنابر فشارهای غرب ممنوع ساخت، اما رئیس جمهور روسیه در همین هفته این ممانعت را برداشت.
با بیانات رئیس جمهور روسیه رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و تا درست چند ثانیه بعد روی همی امواج رادیویی رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش.